سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ښه خراغلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزنډ او خنډ سره مخ شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپانډ لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي دا مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په 10 وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په 2 ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لا هم په خپل ځای دی. له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تېرې ورځې له مازیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړه مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړې او په ټول افغانستان کې به پلی شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر لستټوب ته سټارلینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نه ست انټرنیټ مکمل قطع دي بانکونه ټول مختل دي سیستم د حوالجات ټول مختل دي سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي د ګمرکاتو سیستمونه چې دي دغه سي تجارتي معاملې ټول قطع دي انټرنیټ نشتون له وجې او حتی دې څنګه څوک هاي نسی
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهراني او دفترونو انټرنیټ اوس مهار ل سټارلینګ سره تړل شوی د راپورونو لمخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي دا د سټلایټ لارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته دا پروژه په بیړنۍ حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکو چې هلته په ګمرک کې دنده لري اوس مهال د ازبکستان له بي سیم نه په ګټه اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه د چې هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراري ده هیڅ څوک لږ سپوږمۍ پورته خبره نشي کولای برګري بنده ده ګمرک بند دی هر څه بندي
د طالبان حکومت د شنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړو چې ورسره د بي سي ام انټرنیټ هم اغیزمن شو چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو
د کابل مریضان راوسی په خبر ته په
عمران الله چې دوه ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي وست پیسو لکه مخ سره مخ دي وای له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمخ لامل لستونزو سره مخ شوی دی د په خبره له سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې چرته چې صرافان حواله اجرا کوي کابل سره د اړیکه انتظار کوي
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو ټلیفون رابطه کیږي نه زه سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره مې اړیکه وشي تر څو پیسې لاس ته راوړنو ډیر مشکل دی نو ناسمه په اواله حل ته وشو دغه ته بیز موږ واخلو
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړې د الوتنو اړوند یوې اداري فلایټ رادار سلی ریش د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنې چې د کابل دوبۍ استانبول کابل مسکو کابل کابل ریاض کابل دوبۍ ترمنځ پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې لستونزو سره مخ کړي د پاکستان په اسلام آباد کې مشته پخوانی خبريال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې وختل نن سهار کابل ته سفر وکړي الوتکه ځندېدلې او ساتونه کیږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دریغ در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند
یا شمیر نور افغانان بیا وای غواړي په افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی له حاله خبر شي خو په خبرې لپاره رئیس د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختي اندېښنې سره مخ دي نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتصاری د کابل په وخت د شپې په 8 او 10 دقیقو پر خپل ایکسپانډ ویل کېږي افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې د ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شي د سازمان د هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیس ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي طالبانو پر رسمي ډول د اقدام په اړه لاتسنې دی ویلي خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړي او په ټول افغانستان کې به پلی شي د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ کندوز بغلان تخار بدخشان کندهار هرات اروزګان نیمروز ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو دا لارو خانانه ده چې د طالبانو د پریکړه لړمهاله ده او کډایمي خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولای شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو کار سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو اسلام آباد ته هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته غونډه نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې دا غونډه د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SASSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې وه. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفی په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10 آزادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرو زده کړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خزو د حقوقو فعال او دغه ناستې بلې ګډونوالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ جوړ شوی. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناستې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناستې په دوهم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای شي چې بحثونه به د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي فوزیه کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناستې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته به اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه، په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستيال والی او د نوی بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازوري سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو، خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځ په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بریالي وو. په اعلامیه کې د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشرې ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او دیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسته کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییزې ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې روان افراطیت او دیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیه له مخې د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د ناستې د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځانګړي ډول پاکستان سره د سیمه ییز باور درامسته کولو، په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده، بلکې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې دا غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې رابللې. ټاکل شوی وچې دا غونډه د اگست په وروستۍ کې تر سره شي، خو د راپورونو لمخې د سفر د اسنادو، ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو لامل و ځنډول شو. دا غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې په وروستۍ کې یو اربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی عسكر وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیانی دا چاودنه دی. بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټه په جنوب لویدیځ کې د پوز د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګی بریټو شو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوز پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکټی زیاته کړه چې ځان مرګی له چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې بریټ کونکو لستنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې درشتنه نور د دې حملې په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږتنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروی کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پر اوسه شکل په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سش کال تر اوسه 1518 حمله شوې دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سش کال خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کڅام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینی افغان ژباړون کې چلبې لا بل ژبه افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سری ځای زموږ په تبه نه ده برابره. د دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سری ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې څلور سو شل انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه مو کړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک تر څنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او وروسته انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د وخت په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو تر څنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبري لاندې رسنوي مسولین دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو تلاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبريالانو او رسنوي د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په سرګندولو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه رپورت کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي، خو هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشرې کړي، خپورې کړي، تر ترسو حکومت خپل شته نیمګړتیاوي ستونزې حل کړي. متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او یا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیته شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي، هېواد مو سم د تېرې پر روان دی. یو مناسبه فنلاره جوړه شي د حکومتي چارچوب کې ټول سر راټول شي او حکومت هم شته معلومات نه باید لري کې
دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسۍ د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي، دغه هیواد به د بیان ازادۍ لاړ خه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دغه استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي، خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې به دا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو، خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقوقو او انساني کرامت واده د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول خودل سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره مې دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دار ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه